د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې. په دغه پروګرام کې چې وروسته درته وړاندې کیږي، په افغانستان کې د خبريالانو په خوندیتوب خبرې کیږي. خو په پایل کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې بیلابیل خواوو شخصیتونو او بنسټونو د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی پر وژنې خواشینی خودلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یلداشي وژلې، او د امریکا د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د بیلابیل خواوو شخصیتونو او بنسټونو لخوا د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وژنې خواشینی خودل شوې ده. الیاس دایی نن سهار د هلمند مرکز لخکرګا کې هغه مهال وژل شو چې پر موټرې مقناطیسي ماین وچاودید. پیښه کې د دایی ورور چې ځایي خبريال وو ټپي شوی. د ازادي رادیو مشر قادر حبیب الیاس دایی یو زړور او مسلکي خبريال یاد کړ.
دا یو زلبګنون کې او تکان ورکون کې خبر او چمانن سهار وختي واوریدل. مونږ دا حمله محکومه وو. الیاس دایی د 2003 کال نه په دې خوا ازادي رادیو سره کار کول، یو تکړه خبريال، یو به طرف خبريال او یو زړور خبريال.
د ارګ په خبرپاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله راغلی ترورستي ډلې د دغه وړ جنایتونو او بریدونو په ترسره کولو سره د بیان ازادي او د خبريالانو رسا غږ نشي محدودولی. په افغانستان کې د خبريالانو ملاتړ بنسټونو له اړوندو ادارو غوښتي چې د دغه وژنې پیښه وڅېړي. تر اوسه کومې ډلې د دایي د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یلداشي وژلې دی. دغه وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې یلداش د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو کې وژل شوی. په خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو په کې راغلی چې پر مهال د عزیز یلداش زوی ټپي شوی دی. دفاع وزارت عزیز یلداش د ازبکستاني وسلوالو د پخواني مشر طاهل یلداش زوی یاد کړی. یلداش ورسره وسلوالو یې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه فاریاب کې فعالیت درلود. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي حصارک ولسوالۍ ته تازه نفس ځواکونه او کافي مهمات لیږل شوي. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې دوام لري. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دو ورځو څخه طالبان کوشش کوي چې د ننګرهار د حصارک په ولسوالۍ باندې عملیات وکړي یا جنگ وکړي. هڅه یې کوي په ځینو پوستو باندې ډزې کوي، اما خوشبختانه د امنیتي ارګانونو عکس العمل سره مخامخ شوي دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ننګرهار کې په دغه حمله کې لاس لرل منلي او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې، خو افغان چارواکو د مرګ ژوبله ادعا نه ده تایید کړې. استرالیا په افغانستان کې د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو لخوا د جنگي جرایمو د ادعاو پر څېړلو یو ځانګړی څارنوال ګماري. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو سرتیرو د چلن په اړه د راپور تر خپرېدو مخکې خبرداری ورکړ چې د جدي او احتمالاً جنایي ناوړه چلند د ادعاو اټکل کوي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټون کې په 2018 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول د وژنو د ادعاو او د وسلوالو شخړو پر مهال له قانونه د نورو سرغړونو د احتمال په اړه څلور کلنه ارزونه پیل کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا د کلین ټاکل کېدل هغه لمړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا وایروس د کنټرول او د امریکا د لړزاند اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلې د ایران کلین په 2014 کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي کولې. هغه په 2009 کال کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحران د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی دی. او روسای خبر دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې تازه محدودیتونه په داسې حال کې اعلان شول چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس مثبت پیښې او شته رسیدلې. د نیویارک گورنر اندریو کومو اعلان وکړ چې بارونه، رستورانتونه او جیمونه باید د شپې تر 10 بجو وروسته بند وي. دغه راز تر 10 زیات کسان پر یو ځای نشي کولی چې سره راټول شي. والی پرون له رسنیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل موږ وینو چې نورې نړۍ په څیر په نیویارک کې هم د کورونا وایروس یا کووید-19 ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا د نیویارک ښاروال تازه اقدامات چې سر له سبب عملي کیږي د کورونا وایروس د دویمې څپې د مخنیوي لپاره وروستی چانس بللی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه د ازادي په سپو کې پروګرام دی چې دا پروګرام نن ځانګړی کړی دی خبريالانو ته.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال دزي اوردل کیږي. زما مخته د هوان چې دوی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده، خو شاوخوا ته ډیر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي. داسې معلومیږي چې
دا شخ ولي غلی شو. الیاس تایی دا زدی رو خبریال نن په هلمند کې به چاودنې پر محال و وژل شو. په دې خبرونه کې د خبریالانو پر مسؤلیت خبری کوو. ولی خبریال وژل کیږي؟ خبریال هغه څوک دی چې د مخالفو بیلابیلو لوریو نظر راخلي او له تاسو سره یې شریکوي. د چا پلوي نه کوي خو ټولنه خبروي. دا بې طرفه انسان ولی باید ووژل شي؟ ازادي راډیو د رسنیو هغه مرکز دی چې ډېره قرباني یې ورکړې ده. نږدې 3 کاله مخکې په کابل کې د ازادي راډیو 3 خبریالان فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی د ځان وژونکي برید د حملې د راپور ورکولو پر مهال ووژل شول. د خبریالانو شخ ولي خلای کیشي په دې خبرونه کې دلته بحث لرو. کوم میلمانه چې په خبرونه کې د ټلیفون له لارې راسره ملګري کیشي هغه به یو په یو تاسو ته په همغه وخت چې لخبرونه سره له مشر سره یو ځای شول تاسو ته معرفي کړو. خصوص د جمهور غشتون کې ګوند مشه عادل بهرام نظامی را سره په د ټلیفون په کار شته. عادل جان بهرام نظامی خبرونه ته شرخ لې. ډیر زه تمنانه
کورودان
سلامت. عادل جان امدا پښتنه کته ستراجي کوچه خبريال اول خوندینه دی په افغان ټولنه کې.
د دې زه ته د اول سفریت لرم د رښتینې یو درنې کورنۍ ته او بیا د لیاسیون درنې کورنۍ ته. واقعا ډېر غټه زیاده د افغانستان ځوان نسل ته په تیر بیا د رښتینې کورنۍ ته. دا خو که د شو قوانینو ته مقررات ته په هیڅ قانون کې د ژورنالیست یا د خبريال ورژنه نه درغلي. هغه که تاسو چې وې هغه کس دی چې به طرفانه خلکو ته هغه مواقع پیغامونه رسوي. نو په افغانستان کې متاسفانه یو داسې یو جګړه روانه ده چې د دو جګړې هغه واقعیت هیڅ چاته نه څرګندوي او دلته د افغانستان بهترین کدرونه، قومي مشران، د رسنیو یو ځوان نسل او ډېر پیاوړي خبريالان دلته هر ورځ موږ قرباني ورکیو. جبهه واضح نه ده چې اوس د خبريال په ضد باندې باید ولې عمل وشي. هغه کس دی چې نن پیام خلکو ته غاړې ورسوي، هغه ناخوانه چې په ټولنه کې دي هغه ته باید حداقل توجه وشي. که دا خبريال نه وي او دا ناخوالې برملا نه شي، خدا دا خو یو غټه فاجعه ده په ټولنه کې چې منځته رسي. نو د زه فکر کړم چې د خبريالانو وژل په افغانستان کې یو آګاهانه حرکت دی. د افغانستان دښمنان نه غواړي چې د افغانستان خلق رشت وکا د افغانستان په خپل افغانستان رشت وکا دلته مو متوجي یو چې کلیدی کلیدی اشخاص کلیدی کلیدی شخصیتونه دلته وجل کی پیره بیا خبره
مننه مننه عادل جان بهرام نظامی د ولسمشر د رسنیو د برخې مسول او تجربه کار په خوانی خبريال نبی مستاق هم په خبرونه کې سره ملګری شو. مستاق صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلی. تاسو په باور څوک دا څوک دی چې خبريال غلی کوي او نه پریشتي چې ولس له خبرونو خبر شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او نن زه چې د مرحوم الیاس دایی له شهادت نه خبر شوم واقعا چې دا یو ماته او هر یو ژورنالیست یو تکان ده، ځکه چې افغانستان له بده مرغه اوس خطرناکترین ملک د ژورنالیستانو دپاره شوی. نو دا څو کمی حوال خو دا چې دا خرابه کوي دا بمونه غرزوی ماینونه کیږي دا خو ټولو ته معلوم ده، اما دا چې مشخص کسانو ته دوی هدف نیسي او په شهادت رسوي دا نو واقعا چې یو بشری جنایت ده او جرم ده. او د دې ټول پښتنې بو یو ورځ کیږي یو ورځ به د دې پښتنې به کیږي چې په څه دلیل، ځکه خبریال خو هغه کس ده چې ډیرو مشکلاتو سره په صحنې ته ورنوزي او کوشش کوي چې د دواړو خواوو نظر په خپل راپور کې منعکس کړي او د خپل څه چې دای خپل عقیده لري نه غوړي چې هغه د راپورې و برخه وګرځي، دا د خپل بی طرفي پکې ساتي. نو څه چې واقعي کې هغه د مناقص کوي او ټولنې لپاره دوی خدمت
ده
او د نورو لپاره. بله
او بخشه مستحق صاحب محترم، څرنګه کېدی شي چې خبريال خوندي پاتې شي؟ دا هم یو سوال دی. آیا ځینې کسان دا انتقاد کوي چې امنیتی ادارې په دې کې پاتې راغلي دي؟ ځینې کسان دا وایي چې خبريال باید په خپل ځان وساتي. څرنګه کېدای شي ستاسو په نظر؟
په رښتیا سره چې دغه نوی ملکونه مثلا امریکایان چې دلته راغلل غوی سره خبريالان راغلل، د خبريالانو لپاره دوی بیل ترتیبات لرل او نفر یو سره معذف کړي وو چې غوی به په خپل یو ځای ته بول او ورته خودل به چې څه شی دوی وګوري او څه شی راپور ورکړي. خو موږ خبريالان د دغه ترتیبات نه لري، نو په هغه ځای کې چې دوی کار کوي معلومدار د حکومت مقامونه ورسره با خبر دی، خو غوی تر یو اندازه پوری باید کوشش وکړي چې دای داسې په یو صحنه ته داخل نشي چې د ځان لپاره خطر وي او یو راهنمایی باید ورته وکړي او بل دا چې دای خپل هم باید ځان خطر ته ور نه کړي.
دا خو سم ده مستاق صاحب، او بخښه دا خبره خو استاسو دا خبره دقیقه ده. مثلا دا تقریبا دوه کاله مخکې چې په کابل کې د ازادي راډیو درې خبريالان ووشل شول، دوی د یو ځان وژون کې برید د پیشتي د راپور لپاره سیمته ورغلی وو چې هلته بیا بل 14 وشوه او د درې سره محرم دورانی سباون کاکړه او عباد الله حنانزه ووشل شول. لیکن الیاس دای په خپل موټر کې وو، په لشکرګاه کې روانو، د لشکرګاه امنیت هم خوندې دي او مقناطیسي ماینې د دله موټر سره یو ځای کړی دي. د دې مخه به څنګه نیول کیږي؟
دا مقناطیسي بم واقعا چې ډېر لوی چیلنج ده، ځکه دا ډېر ارزان ده، 2000 روپۍ قیمت ده او دوه رقم کیږي چې دا خطر متوجه کی یو خود مخکله مخکنه وخت ته نیږي او بل دا چې پر ریموت باندې هغه الوزول کیږي. نو دې تر اوسه خو چې دا ټول خلک دغه مقناطیسي بمونه کې په لمانځه تللي دي دوی ندی کړی چې پیدای کی چې د پکوم ځکه یخه د څنګه ده. اما توصیه داده چې مشکل دې چې موټر ته سړی ورخیږي یو دوه دقیقه درې دقیقې باید چرچاپیره وګوري چې دا بدبخت مای په کوم ځای کې نوی چسپېدلی او کوي فورا نورو ته مربوطو خلکو ته خبر ورکړي چې مخکې له دې نه چې هلته دا وچوي چې هغې کې لرې کېدي غ ځای نه بله چاره یې څه شی نشته. نو خلک عمر غریب دي او خلک په 1000 روپۍ 2000 روپۍ هم کولی شي چې دغسې یو کار وکړي. مثلا یو څوک د ګدایي کوي هغه ته چې یو 500 ګون یا 1000 ګون په لاس کې ورکړي او ته وایي چې دا فرمې دا کار وکړه هغه بېله دې چې پوه شي چې دا څه شی ده. خو وزي هماغه کار کوي. نو ټولنه باید مطالعه شي. ټولنې دغه پورې رابط لري چې ټولنه څومره متحده ده د خپل خبریالانو لپاره د خپل ملت د خیر لپاره
مننه مسرخ صاحب.
بله دغسې کړو کې لاس ونه لوي.
بله عادلجان بهرام نظامي ستاسو په باور باید څه وشي؟ آیا خبریال احتیاط وکړي که خبریال ډیر زیات احتیاط کوي خبر به څنګه تر خلکو رسوي؟ او که خبریال یو څه احتیاط نه کوي بیا دغه سیستم هم شته. بله مهرباني.
ډیر غټ مسؤلیت دلته د حکومتونو دی او دا باید هغه قوي هغه ولیدي او پرتیسي او کشفي ارګانونه دلته مسؤل دي. دا به متصفکی به مونږ رسمانه نه رلویږي خو یو چیرې جوړیږي یا د کوم ملک نه واردېږي. دا مسؤلیت حکومت دی باید دومره قوي هغه ولیدي تکراراومه اپراتیسي او کشفي ارګانونه ولیدي چې دا باید کشف شي.
دا کله مستاق صاحب نه پښتنه وکړي دوی څه وایي؟ بله وبخښئ که امدا مستاق صاحب نه پښتنه وکم چې د ولسمشر درسنوي د برخه صلاحکار دی. مستاق صاحب څنګه حکومت به څو کی څومره کولای شي او څه باید وکړي؟
یعنی نه تنها د دغه ماینونو په مقابل کې بلکې د مخالفینو د هر اقدام په باره کې باید زمونږ کشفي زمونږ امنیتي برخه د هغه نه باخبره وي او مخکې له مخکې چې دغسې یوه تراجدي منځته راشي باید د هغوی کشف کړي او له منځه یوسي. متاسفانه چې په دې برخه کې مونږ ضعیفه یو او ډېر خلک چې د منځه ځي دلیل هم زمونږ ناتواني ده. لیکن دا یو خبره چې دا ماینونه دا کچسپکی ماینونه چیرته جوړیږي څنګه کیږي لاقل دوی باید دغه پیدا کی چې دا څوک جوړوي د کومه ناراضي او ترسو بیا اصلي باندې ته ولر شي او دغه ځای نه دغه خبرې مخنیوي وکي. نور خو نو جنگ ده. نو په جنگ کې دغه کار البته چې دوه نفر
په منځ کې تیر
شي
دا واقعیت پیښیږي. دلته د جنگ خبره ستاسو په ځای ده. په جنگ کې خلک وژل کیږي لیکن خبري علاقه څوک ته چې د جنگ دواړه خواوي خبروي؟ عادلجان بهرام ک نظامی ک چرته حکومت په دې برخه کې پاملرنه زیاته کړي چې د خبريالانو امنیت خوندي کړي څه کارونه کول شي ستاسو په باور؟
دغه څه معنی نه تنها د خبريال مسؤلیت او مستطنه د حکومتونو مسؤلیت ټول وګړو د درسته د جنگ دی. همدا جنگم د سن دی چې د فتن شروع دی یا نه وای دی. څلويخ کال کې په وطن کې جنگ دی بیا د شل کال خو تاسو وینئ چې او د افغانستان د حکومت د هر دور کې ډیر کومکونه شوي دي او هم یې په نظامي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هغه دوست هیوادونه په تیره بیا ایالات متحده امریکا د امریکا متحده ایالاتونو ټولو په خپل واسطه دلته خپل مرستې کړي دي. اما مسؤلیت دې موږ ته دی موږ ته کړو. خو باید چې په هر صورت دواړه طرفه دو ته باید متحد وي چې خبرنگار یا خبریال نباید تلف شي. خبریالان نباید هدف نیول شي او که هدف نیول کی دلته نو په افغانستان کې درسته ده چې زوف به حکومت خو به یوې خاطر کېږدو چې د نشي کشفولی، اما بلې خاطر موږ باید په دو باندې پوه شو چې د افغانستان کې یو ډېر قوي دښمن حضور لري چې قصدا دی هغه خبریالان په نښه کوي چې هغه واقعیتونه بیانوي او دا واقعیتونه نه غواړي چې د خلکو غوږ ته ورسي او دی د بین وړي. پس تکراروم مطلقا مسئولیت حکومت دی، دوکه شک نشته چې دلته جنگ دی، اما جنگ ته خو یو آمادگی نیولی کی، یو استخبارات خو موجود دی، یو کشف خو موجود دی. دلته هغه د کشفی ارګانونه څه شي کار، دلته استخباراتي ارګانونه څه شي کار،
بله او بخشه احساس خبر نیستم. دلته یو بل سوالم ده، مثلا په افغانستان کې و چاودنه وشي، خدا نخواسته په کابل کې و چاودنه وشي، په فیسبوکونو کې، په ټویټر کې، په نورو رسنیو کې ټول خلک لکه څنګه چې استاد وایسي د انتقاد ګوته حکومت ته نیسي، په دې شک نشته د مستحق صاحب هم دار سره تاییدوي، لیکن په عین وخت کې هغه کسان چې د افغانستان د اوسنی نظام په ضد دي، هغوی له دې چاودنې دومره ګټه نه اخلي لکه څومره چې د حکومت له انتقاده کې استفاده کوي. دغه برخه کې به توازن څنګه ساتل کیږي؟
و کوریا دا ولې مقابل ګټه نه اخلي؟ مقابل ډیره ګټه اخلي، ځکه چې هغه افغانستان خلکو ته د افغانستان حکومت ضعیفه کوي، چې موږ دومره قوي یو، چې موږ په یو ډیر عادي شي باندې موږ ډیر قوي قوي خلک د بین وړلی شو. دلته حکومت ضعیفه دی، دلته دغه دی، ډیره ګټه ته اخلي. درسته ده چې انتقادونه په حکومت باید انتقاد پیو شي، ولی حکومت په دونه توانی چې دی دلته قوي قوي کدرونه وګماري، ځای په ځای کار چې دی صحیح فعالیت وکړلی شي. خو یو خبره ده چې دا هر وار د افغانستان ولسمشر هم په دو باندې ډېر جدي تاکید کړی دی چې اداري فساد هغه منبع ده، هغه سرچینه ده چې موږ د هر چیرې د ناخالصه مخامخ کوي. دلته که څوک مسؤلیت پذیره وي او آگاهانه با یوه چوکۍ باندې ګمارل شوی وي او په چوکۍ په پیسو نه وي خسته شوي، هغه به خپل مسؤلیت درکوي. او چیرې چې دلته معامله کوي، نو په معامله کې خو دښمن ډېر برلاسی دی په دو مسایلو کې. دلته توجه جدي د حکومت باید.
مننه. ازادي په سپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو د خبريالانو مسؤلیت دی. په خبرونه کې میلمانه را سره د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار نبی مستاق او د جمهوری غشتونکو ګوند مشر عادل بهرام نظامی دی. د پروګرام ځانګړی پروګرام دی. نن سهار په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دی د وی چاودنې پر مهال ووژل شو. د الیاس دی پاړه په ننګرهار کې د بی بی سی خبريال ازادي راډیو ته دا پیغام راستولې.
ذبیح الله رحیم زایم ننګرهار کې د بی بی سی خبريال د ملګری او همسنګری الیاس دایی وجل کېدو خبر ډی ټکان ورکون کوي وو بد پی خد لزله پی خپایو. الیاس دایی تیر څو کلونه دی وخه مسلکی خبريال په توګه ځان ثابت کړی وو. دا غوړی په هیله چې د نور هیوادوارو ترڅنګ د خبريالانو ژوند هم خوندي وي، خدای دې هغه وبخي او ټولو هم مسلکو او د حق د لارې د لارویانو یاد دی تازه وی.
په کونړ کې د خبريالانو د خوندیتوب د ټولنې د مشر څرګندونه هم لرو.
زه فضل واحد افکاری ما په کونړ کې د جرنالستانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل ما. په دایي سی باندې په هلمند کې د غبرید منګه په کلکو ټکو باندې غندو او دغه باندې منګه غم راضی ښکارا کو. په دایي سی باندې برید دا د پجور پټولو جرنالستانو باندې برید دی، د بیان په ازادۍ باندې برید دی. منګ د وسلوارو طالبانو نه غواړو چې د خبريالانو ژوند ته پاملرنه وکي، او د افغان دولت نه هم غواړو چې د افغانستان د جرنالستانو ژوند خوندي کی او دوی ته پاملرنه وکي. او دغه سی بریدونه منګه په کلکو ټوکو باندې غندو د ټول کونړ جرنالستان همدا په دې غم راځي کی دي او دغه سی بریدونه منګه غندو.
ل کونړ د دوو مدني فعالانو څرګندونې هم لرو. دا هم راخلو بیا ورسته په دې خبرونه کې د خبريالانو د مسؤلیت په ارتباط ستاسو ټلیفونونو ته مخه کوو چې تاسو له ملمنو څخه پوښتنې لري او هم در ستاسو نظر څه دی. خو د دې دوو مدني فعالانو نظر هم
حشمت جمنیم د کونړ یو تن ټولنیز فعال دا چې سهار خبر شو دای صاحب خپل خوږ جون وبایلوت دای صاحب خپل مسلک تجمنو خپل خلکو تجمنو خپل خاورې تجمنو دای صاحب یو خوږ غغو دای صاحب یو روحانه غغو دای صاحب یو پاک او سپیشل غغو موږ د دای صاحب په وجنه کلک خواشینی یو موږ له حکومت غواړو هغه څوک چې د جنگ لارې خپل کړی له هغوی غواړو چې د ژورنالیستانو ژوند خوندیتوب لپاره کار وکړي او دغه خلک چې دا به طرفه خلک دي دوی ونه وژني دوی ونه رټي دوی لمنځوي نسی دوی د خپل شومو موخو او اغرازو د سر تر سوالو په پار ټارګټ نکړي نو بیا هم موخه په نړیواله ټولنې په افغان حکومت په طالبانو غږ کوو چې دغه سپوړان دی په کلک ودرېږي او د ژورنالیستانو د ژوند لپاره کار وکړي.
شعیب غروالیم د کونړ اوسیدونکي دای سیف چینن په یو ماین کې وژل شوی دی. موږ د کونړ خلک دغه فیخه په کلک ټکو باندې غندو. ژورنالیستان خو هغه خلک دی چې دوی یوازې واقعیتونه او حقیقتونه ریپورت کوي، دوی د چا پروا نه کوي، د چا پلوي نه کوي او په بې پله او په بې پرې توګه باندې خبر ورکوي. نو د دواړو لورو نه افغان دولت نه او طالبان نه هیله ده چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي او د دوی ژوند خوندي کړي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې خبرونه کې مو میلمانه دی نبی مساق د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار او عادل بهرام نظامی د جمهور غشتون کې ګوند مشه. د پروګرام موضوع مو د خبريالانو مسؤلیت او ریډونکو ته مخکې و. البته مخکې تر چې د دوه ټلیفونونو راوخلو د ټلیفون شمیر یو ځل تاسو ته وایم. کورنۍ شمیرې مو د 0999 203 1540، بل شمیرې د 0922 255، او نړیوال شمیره مو ده 00420221240501. او ریدونکو پلان کې را سره ده مهرباني وکړئ او سړی په څپو کې پروګرام ده.
السلام علیکم احمد ایمان له پروام نه ته شنوار او سالین هم
مهرباني.
نو سنا دا طالبانو د دولت اداره چې دا خو به طرفه خبر یاران دي زه واقعا د بیا صاحب باندې خپاسو ما زنه دې دا در دې لای دې چې د سبای راځي دا خبر به واوري دا واقعا د رادیو مې لاس کې زم کله به د الیاس دایغه خپوسی خو طالبانو دې دولت ته مې غوښتنه لای چې دا دې طرفه خبري اعلان ته ضرر ونه رسي خبري اعلان دې طرفه دي
مستند نظر ما من نه چ خبرونه کوم برخه واخسته بل اوریدون کته مخه کو وزاري صفو کې پروګرام دی تاسو پلان کې اسمر باندې وکي. bale مهرباني وکي.
السلام علیکم ورحمت
الله وبرکاته. مهرباني. وعلیکم
السلام. علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکي خپل خبره
کوم. ډیرونه نظر دا نظر دی چې کم هغه څوک چې د چا مسولیت پر خپل غاړه باندې عامه سلیت هغه دا کله دی نو د الیاس دایي د الله سره جرافو شهادت قبول کینو ور بداوه وای چې د خبري اعلان یو خدغه دغه د مسولیت د هر چا وخاته کیږي یعنی د وخاته کیږي هم وخاته کیږي نو خدای دې وکړي چې هغه د خبري اعلان کوم امنیت دې چې هغه ساتل او څوک خبري اعلان باندې کار ونه لري هغه هر خبري اعلان درسنه کم خبري اعلان کار کوي هغه یوازې یوازې د خپل دل لپاره کار کوي چې دیم د خپل ځان د غواصه کوم د بل چا خبر سره بل چا پر ورسوي نو موږ دا غواړو چې د خبري اعلانو کوم هغه مسلس دی هغه ادا کړی دي نور سمویل او خاص دا د دې د دا شو کوي چې د خبري اعلانو کوم دغه چې هغه دی وساتي امنیت دی موږ ډیر ځاته خو په بازار نو ډیر
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو زری په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ.
زه سلام ماما تاسو ته تاسو درنو من منو ته دې کوم نه سلامونه ما په مارک باندې خو ټول خپکیږو هغه دې منګه دې وطن یو مګات مرکیږي ام منګه ته ازوزه کیږو په خپکیږو خو خبر نه غواړم نو منګه دا پښتنه دې تاسو نام نو خدای دوی نه دې راغلي اسی دا دې منګه وطن ته چې دې ملي پولیسو ملي وجود نن تاسو دې راسته
دا دغه مسؤلیت چې هغه رسمي مخ خبر نگاران زمونږ وطن ته راغلي دي ملل متحد پر انځار راغلي دي یا هغو معافظت پایدلی زمونږ د حکومت وکړي هغه د همغو په غاړه ده او دا زمونږ غریب خلک چې د امرو د ورځې دوه سوه درې سوه څلور سوه د ورځې مړ کېږو کورونه مرانېږي آیا د دې پوښتنه به څه وکړو چې د دې مسؤلیت په د چا په غاړه یوه سلام پې کړه
بل اوریدونکو ته مخه کوو اسریب سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کست
سلامونه شیبر سپ تاسو ته خبرونه ټولو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه همدا وخت مونږ مرغه
مننه د سکایپ لاري شرح خلاص مهرباني وکړئ
مننه شیبر سپ محترم تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا خبري اعلان خو همدا خبري اعلان دي چې زموږ د غستونځې د مسول چارواکو ته راسي زموږ د غریب ولس د خدمت جوګه ګرځین ولې موږ خپل ورونه په دسه به رحمانه شهادت ورسو نو دا خو موږ خپل لاسونه خپل ماتو خپل لاس خپل ماتو په غاړه کې اچوم دغه خبر اعلان دي چې موږ ته خدمتونه کوي شیبر صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده دا تاسو یاست چې موږ در باندې ژوندې او خدمات تر سره کوي نو زموږ مسول چارواکو نه دا هیله ده چې د امنیت برابر کی او د خبريالانو نه مې خواهش ده چې د سينام نسیمه کې لګه کې فزان پامو کې چې تر سو خپل امنیت کې پامن کې اوسې
امن فضا مننه مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو د ټلیفون لاره ده مهرباني وکړئ تاسو پلان کېست
ډېر مننه ځان سلامونه تاسو ته ټول افغانان ته خدای دې وکړي شروع او جوړ وي
مهرباني تاسو پلان تاسو خبره کړئ
د کمال هلمند زنګ والی دی او دای صاحب هم زوړ له هلمند وو په دې ته سبا نه نه واځم د هلمند جام بلکې ټول افغانان خوښین یو خبري اعلان هغه څوک دی چې د دې ټولنې ژبه د دې ټولنې आवाज دی او د دې ټولنې هغه واقعیتونه تر نړیوالو او تر مسولینو پورې رسوي نو زه د هلمند په صفاته او د دای صاحب د یو پلوي په صفاته او د یو کلیوال او د یو ام فکر په صفات باندې او دا چې دای صاحب څخه ډیر شي خاطر لرم بلکې زما سره په یو شونځي کې موږ زده کړه کړې و د داسې چا په صفات باندې د کورنۍ ته تسلیت وایم او ورور محمد صاحب ته د الله ستاسو دربار عجل روغتیا غواړم او زه کوم په حکومت باندې چې د خبريالانو و خوندې توپ ته دی باید جدي توجه وکړي ځکه دا یو ځل نه دی چې خبريالان دا چې پیښ سره مخ کیږي بلکې بار بار موږ خبريالان و جلسوي دي ستاب سوي دي تر سوي دي عملینه تر اوسه په یم نه دی نیول سوي نو په دې باندې کوم پرځ په دولت باندې چوم چې دولت د خبريالانو په باندې کې پاتې راغلي دي نو بیا ما غوښتنه دا ده چې دولت باید خبريالانو
تاسو بله تاسو ول چې تاسو سره په یو ټولګي کې کوم خاطره لري د الیاس تای پلانډو کې بیان کی
بله وو دای صاحب ما سره په یو شوونځي کې وو دای صاحب ما ته په سم کې مې نه و بلکې زموږ خپل ور سم کې واغه زه یو خاطره چې لرم هغه دا چې موږ په خره سم کې وو د پلوړ سم کې لکه د ول سم شاګرد وو هغه چې لا پاره غسه وینه موږ ته به کله کله چې استاد به مونږ نه وو نو خپل دای صاحب راتلی موږ ته به درس راکوي او بل چې د والیبال په یو ټیم کې را سره وو د والیبال لوبه به موږ کوله د فوټبال لوبه به موږ کوله او روزمره به موږ سره یو ځای وو خو یو کلی یو په یو موږ یو کلی کې بل کایو کورنۍ داسي وو نو دای صاحب ته موږ ډیر ښه خاطره لرو ډیر ښه فکر خاوندو ډیر مهربان او ډیر پیاوړی ذهن درلودونکی شخص وو
مننه ازریب سپوکه پروګرام دی د پروګرام موضوع مو د خبريالانو مسؤلیت دی ملمانه مو د ولسمشر در رسنیو د برخ صلاحکار نبی مستاق او د جمهور غشتونکو ګوند مشادله بهرام نظامی ده مستاق صاحب د اوریدونکو سرګندونې مو واورې دي ک پولندو ستپسره په لری البته تر ډیره پورې هغه موضوع پکې مطرح شو چې حکومت څه مسؤلیت لري د خبريالانو د حفاظت په برخه کې مهرباني
بالکل دا خبرات تقریبا ټول یادونه وکړه چې خبريالان یو رابطه ده د خدي د ولس او د هغو خلکو په ترمنځ چې هغوی تسلیمونه نیسي صلاحیتونه لري او حکومت په دې برخه کې باید نور توجه وکړي ډیر زیات باید جدي واوسیږي خبريالان باید داسې ځایو ته دانه شي چې دوی ته خطر متوجه شي او نو حکومت ګوره واقعا چې په درڅو کالو کې خبريالانو لپاره ډیر کار کړی دی او متاسفانه په دغه 13 کالو کې تقریبا 12 کالو کې نه تنها خبريالان بلکې مشران ملکان د فکر خاوندان په لوی قندهار کې خصوصا په لوی پکتیا کې ډیر زیات وژل شول. هیڅوک نه پوهېدل چې د ده څه ګناه وه، څه خبره وه، څه شی و، ولې ده زموږ مشر وژل شوی، ده قاتل یې څوک و. دغسې په نامعلومه صورت سره چې موږ پوهېږو دا خو د خارج نه دغسې خبرې هغه کېږي، رهنمایي کېږي او پیسې خلکو ته ورکول کېږي چې دغه هدفي وژنې پر مخ بوزي. حکومت مسئولیت دا چې د ټولو مسئولیت په غاړه لري او د ټولو دپاره باید خدمت وکړي. د ژورنالیستان په برخه کې دوی هم ښې غ لري، ټولنې لري او په خپل منځ کې د یو بل د دوی خبرېږي او حکومت باندې همیشه د دوی فشار دا وي چې موږ ته حکومتي مقامات هغه خبرونه چې لازم دي موږ ته نه راکوي او موږ سره په ډېرو برخو کې تند رویه نه برخه اخیستل کېږي، موږ هیرول کېږو او دغسې نور. په دې باندې باید حکومت کار وکړي چې ژورنالیستانو لپاره ژوند ډېر اسانتیاوي چې د جنګ په وخت کې ممکن دي هغه ورته آماده کړي او حکومت ټولې برخې موظف دي، مکلف دي چې هغه معلومات چې خبریالان غواړي هغه باید هغوی ته ورکړي تر څو هغوی وکولی شي چې ولس ورنه خبر کړي.
بله مننه مستقصب. عادل جان بهرام نظامی، تاسو هم د اوریدونکو څرګندونې واورېدې، لکه څرنګه چې ما اشاره ورته وکړه تر ډیره دوی ټول هم د خبریالانو د مسؤلیت خبره کوله، لیکن په مجموع کې څه باید وشي چې خلق خوندی پاتشی، خبریالان خوندی پاتشی، نور خلق خوندی پاتشی؟ دا خو یعنی یو دی حل لار کته وړاندې ستاسو لري.
د حل لار خو هغه د شروع ده چې د سولې پروسه ده او د سولې پروسه باندې باید جدي کار وشي. درسته ده چې دا خبرې به هوسی او څه وزن ډول شي، خو اما او که هم بیا بین لفانی خبری دی د افغانان فکر کردی باید په دست مهارت باندې دلته کار وشي چې دواړه طرفه دو تا وحد تول شي چې دلته نه باید افغان وژه نه باید بس دی. نو دلته که هغه خبریال دی حق ملک دی که هم خلک دی باید اول د افغان وژه نه مخه ونیوله شي. نو هر جنگ په خپل ختم کې یوه صلحه لري او په پای کې یو اوربند لري. نو زه فکر کړم چې د هوستنۍ فرصت چې د افغانستان خلکو ته لاسته ورغلی، د افغانستان حکومت ته لاسته ورغلی، د دغو فرصته که عظیمه استفاده وشي موږ به یوه موافقت ته رسېدلي وو. او په ځند کې باید په تنګ باندې د کشفي او استخباراتي ارګانونه باید تقویه شي، هغوی باید جدي خپلو وظایفو ته متوجه شي. نو خو هغه شکر لای بل کار خو نه دلته خو بل هیڅ کار نه کی من فید دو چې حکومت هغه استخباراتي او کشفي ارګان نه باید فعال اوسي. اما سنیت ما یو تعهد باید دواړه طرفه د جنگ پلویان باید ولیری د کچ په بین نلی مسخونو کې امر غلی ده چې د ډاکټر وژنه د ژورنالیست وژنه هیڅ کوم هغه نه لري کوم مورد نه لري او دا په دو باندې ډېر تاکید کوي چې نه باید ډاکتران د باندې ولاړ شي ځکه چې هغوی دواړه طرفو ته هغه کا خدمت کوه او نه باید ژورنالیستان د باندې ولاړ شي چې هغوی واقعیتونه د هغه بیانوي. پس هغه څه چې په بینالملي سطح ته مطرح دي، هغه څه چې بینالملي سطح ته تفاهمنامې دي، مطابق د هغو باید عمل وشي. دا هیڅ اصول د جنګ نه دی چې په جنګ کې دا رقم نه باید
مننه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې پخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر پخوانی رئیس رحیم الله سمندر هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. سمندر صاحب مننه چې خبرونه ته راغلي. ستاسو له پخوانی تجربه چې تاسو ټولنه لرله او په وخت کې خبريالانو سره په ارتباط کې وي، هغه وخت هم د اندیشنې وي، هم دا خبرونه او ګڼ خبريالان په تیرو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوی دي، تهدید شوی دي. کوم لارې چارې چې تاسو په هغه وخت کې خبريالانو ته ورشولې د خپل ټولنې لخوا، هغه څه وی چې څنګه کېدل چې خبريال ځان خوندي وساتي او څه باید وشي؟ سمندر
سلامات اوسئ، تاسو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه راز د شهید کورنۍ ته، د شهید ملګرو ته هم تسلیت او تعزیت وایم. اصل کې د ژورنالیزم اصول هغه مهم اساسات دي چې موږ همیشه دوستانو ته بخوا په دغه مواردو کې تشریح کړي او همیشه مو سپارښتنه ورته کړي چې تاسو په ټولو ژورنالیستیکو کارونو کې بے پری اوسی، مسلکی اوسی، متوازن جرنلزم، مسلکی جرنلزم غوره کوي. د دې ترڅنګ مو همیشه خبريالانو ته پخوا او نن پوری وایي چې تاسو کوشش وکړئ په خپل سیمو کې کار کوئ، یو شمیر امنیتر همیشه کوشش کوي په خپل ځای چاپیریال ته راتګ ته د ټول شان ته متوجه اوسئ، او هغه سپارښتنه چې یو شمېر نړیوالې مؤسسې لري یا زموږ ټولنې لرلې یا اوسیم لري، هغه دا وی چې همیشه تاسو یو شمېر ابتدایي امنیتي تدابیر همیشه لري. همیشه چې کله حرکت کوي، یو ځای نه ګوري، خوښام ګوري، وسایل هم چې کوي، چې څنګه نه خسته چاودیدون کې توکي نه انختی یا چانه یې درته یې، دا راز چې کله دفتر ته ځي یا خو بیا چې موټر ته پورته کیږي، یو شمېر تدابیر پام کې وساتئ چې کور ته ځي یا د دفتر ته ځي. خوښه یو شمېر امنیتی تدابیر دي چې هغه معمولا کورنۍ نړیوالې ټولنې همیشه سپارښتنه کوي. یو شمېر رسنۍ، مهمې رسنۍ هم هغه سپارښتنه کوي خپل ټولو همکارانو ته. خو افغانستان جنگي شرایط داسې دي چې دلته یو شمېر دغه تدابیر یا یو شمېر دغه سپارښتنه حتی نشي مراد کېدلای. یو خدای دی چې د افغانستان رسنۍ ټول هغه امکانات نه لري، محدود شمېر رسنۍ دي چې هغه امکانات دي یا بهرنی تمویل لري یا بهرنی هیوادونه پورې ارتباط لري. پاتې یو شمېر لوی رسنۍ چې کور دننه امکانات لري، هغه دغه شی تدابیر کله کله خوندي تدابیر ساتي، یو شمېر نمودونه لارښوونې، حتی چاتي لارښوونې، ویډیوي اډیوي لارښوونې ورکوي دوستانو ته، خپل همکارانو ته وسایل ورکوي. همیشه چې دوی کاري ساحې ته ځي، یو شمېر امنیتي وسایل یا خوندیتوب وسایل ورکوي چې هغه لکه استفاده کوي. هلمند ونې او شرایطو کې چې هغه ټول ولسوالۍ په ټول وخت کې همیشه جنگي شرایطو، جنگي وضعیت دی. یا تازه موږ هلمند کې جنگ تیر کړی، هلته دغه شی حالت کې دغه ټول تدابیر په پام کې نیول ډېر بستونې، ډېر به سخت یو خبرنګار سره، او هغه څه امکانات هم نشته، هلته هغه څه خوندیتوب لپاره هغه څه تضمین هم نشته. حکومت خپل یو عالم ستونزې لري، د خپلو چارواکو، د خپلو مامورینو خوندیتوب نشي کولای چې د پاتېشي جرنالیست ساتنې ته، نو دا یو لوی غمیزه ده، واقعا یو لوی اندېښنه ده. او موږ په یو اونۍ نه کم وخت کې دوه مهم خبريالان د لاسه ورکو، هغه په یو ورته پیښه کې یا ورته تخنیک کې، چې دا ډېر د اندېښنې وړ هم دی زموږ ټول خبريالانو ته، زموږ ټول همکارانو ته، زموږ ټول رسنیو کارکونکو ته.
مننه سمندر صاحب. مساق صاحب، سمندر صاحب، خو سرګندونه تاسو واوریدلې دی چې حکومت خپل ستونزې لري، په داسې حالت کې چې حکومت هم مشکلات لري، او بیا هم د خبريال غونډې یو څوک چې هغه د دوړو لوريو خبرونه تر خلکو پورې رسوي، څنګه ځان وساتي او څه باید وشي؟ آیا د بیان ازادي غلي شي؟ څه وشي؟
نو کدی بیان ازاده دی غلی کولو خبر واخو، یو ژورنالیست بم په صحنه کې نیوی، دوی به هم داسې د خپل دفتر نه راپورونه جوړوي او د خطرونو ته بزانونه نه ورمخته کوي. دا چې دوی هر یو د هلمند په شان چې هلته دا د درې هفتې شوې جګړه روانه ده، شپې ورځ دی، او داسې یو صحنه که دی ځي چې معلومات راواخلي و نور دنیا دغه نه با خبره کی، دا ته تقدیر او د تمجید وړ ده. مونږ په دغه سي اشخاص نه تنها یوازې د مون په وطن کې، بلکې په ډیرو ملکونو کې سرونه راپورته کی، او دوی په ژورنالیزم په دنیا کې خپل رول ولوبوي او په تاریخ کې یو شای د ځان پرېږدي. حکومت دا څلوېښت کاله دو څلوېښت کاله کېږي چې جنگونه دي دلته، بمباری دي او وژنې دي او ډېرو مشکلاتونو سره، خصوصا د نولس شل کاله چې موږ نوې ډیموکراسي دلته شروع کړې ده او هر څوک کولی شي چې خپل آواز پورته کړي، دی هم موږ ته جنجال تر ډېر اندازې پورې پیدا کړی ده. خو لیکن د ډیموکراسۍ ابتدا همدغسې ده، په هر ملک کې همدغسې ده، او حکومت باید منظم شي، باید په ژورنالیستانو په نایو په د نورو ژورنالیستانو په برخه کې باید داسې کورسونه لکه چې سمندر صاحب وویل، دغه وختن فوقتن باید نو ژورنالیستانو باندې جوړ شي، تر څو دوی پوه شي چې یوې صحنې ته چې ورځي څومره معلومات د هغې صحنې نه دوی لري، چا سره دوی ځي، په چا باندې دوی اعتماد کولی شي چې ځان سره یې هلته بوزي یا دوی پخپله دوی هلته ځي. دغه ټول داسې خبرې دي چې یو ژورنالیست باید هغونه با خبره وي او په هغه په فکر کې وي، او د دې هېڅکله دغه خپل ژوند داسې خطر ته ور ونه غورځ ورته سره مخامخ نه کړي چې د ده غږ خچپ شي. لکه چې په همدغه یوه هفته کې د دې دوو ځوان او ژورنالیستانو اوازونه چپ شول،
بله،
نو مشکلاتونه ډېر زیات دي.
معنی نه مستحق صاحب، بله،
د فساد سره مخامخ ده او د فساد جلړې د دې اوسني حکومت نه دي. زموږ وطن کوچنی وطن ده، او طالبانو نه وروسته داسې پلان نه و چې دا وطن څنګه جوړ شي. یو ورې پیسې ډېرې زیاتې راغلي دي هر طرف نه، او دغه خلکو چې هیڅ نه لرل هغه دفتن میلیونران شول، او دغه فساد اوس د ټولنې یوه برخه ده.
بله،
او د دې فساد
مساق صاحب ماننه
امده بلارګون کار کوي.
بله، تاسو د فساد مسلې ته اشاره وکړه. عادل جان بهرام نظامی، د فساد موضوع د خبريال مسؤلیت سره څومره ارتباط لري ستاسو په باور؟
نو وګورئ چې دا ډیره واضح ده، دا مسله فساد یا اداري فساد هغه یو غنیزه ده چې هر برخه ته چې مخ کړی هغه برخه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي، څه پاتې د امنیتي برخه. نو دا سلسله کې تړاو لري، ځکه چې هلته که په امنیتي برخه کې یا په امنیتي ارګانونو کې مشکلات موجود وي، په مدیریت کې، په اداره کې، نو طبعا دا غنیزه منځته تللی شي. خو بیا هم زه د دوستانو د عزیزانو خبرې تر ډیره زه هم تاییدوم چې درسته ده، دلته جنگ دی، دلته ناخوالي زښته ډیری دي، دلته مشکلات زښته ډیر دي، یو څه به موږ ځانونه ساتو، یو څه به مسؤلیت دولت اخلي. دا که خوشک نشته دی، جنگ که هر سړی هوښیار دی، هر سړی ځان ته یې پام دی چې باید صدمه ونه ویني. بیا په تېره بیا ژورنالیستان هغې تر ډېره حده د ځانو سره پام کا، اما تنها ځانم نه کېږي، دلته چې هغه مسؤول ارګانونه دي هغې باید خپله وظیفه اجرا کا. نو که د فساد فساد مخه ونه نیوله شي، نه تنها چې موږ په جنګ کې ناکام و مو با په اقتصاد کې
منحل
شوی،
بله،
دیوی خام جن اقتصاد صدمه وی یاو ده، بله، خواب،
بله، منانه. سمندر سب د دې فساد مسلې ته اشاره وشوه، په دې شک نشته چې ځینې راپور نه د سوي چې یو قضیه سیرل کیږي او په نړۍ کې هم دا مثالونه شته، بیا خبريال ژوند له خطر سره مخامخ شي. لیکن یو خبريال چې دی لکه الیاس دی چې د ورځني ژوند راپورونه ورکوي چې دلته جګړه وشو، هلته دا وشل شو، او هلته دا کار وشو، او انتقاد د راپور اتکای هم د خلکو په آوازونو باندې وي، د دې لپاره هم د فساد مسله مطرح کیدای شي چې دغه خبريالو وشل شي د فساد له خطر.
هلمند اوسنی وضعیت کې مونږ د خبرنگار د مستعد توانا بی طرف او مسلکی خبريال وشل چې دي د فساد تړاو ورکو یا د فساد پیښو پورې د وژنه وتړو. د فکر کوم دا کاملاً یو تروریستی پیښه وه او خبریالان په هلمند کې چې څومره دي زموږ اکثره یې کوشش کوي چې د هلمند واقعیت هغسې چې دي هغسې خلکو ته وړاندې کړو. په تېره بیا د ازادۍ خبریالان چې ما عملاً هلته کار کړی، عملاً دا زما ټیم و، همکاران مو دا ټول سره ما څو کاله کار کړی، دوی ما ته معلوم دي، مسلکي خبریالان دي، دوی په کار کې اصلاً دغسې مسایل دخیل نه دي. طبیعتاً دوی چې کوم کار کوي هغه تاثیر ګذار دی، تاثیر لري په ټولنه کې، یو خوا یا بل خوا خواشینی کوي، منتها دوی حقایق خپروي، دوی هغه څه خپروي چې ویني یې. او موږ ته د ازادۍ پالیسي هم معلومه ده چې هغه همیشه خبر وړاندې کوي، خپله قضاوت نه کوي، خبریالان هم قضاوت نه کوي. نو دا پیښه یو تروریستي پیښه ده، باید وپلټل شي، باید جدي څېړنې وشي. خو دا مخکې چې ما ویلی چې حکومت نه موږ ګټې تمه نه لرو چې حکومت خپله یو علم ستونزې لري، حکومت خپلې ستونزې نه شي حل کولای، خپل مقامات نه شي ژغورلای، نو بیا به څنګه موږ خبریالان ژغوري؟ موږ مجبور یو موږ خبریالان انسجام قوي کړو، موږ خپل تدابیر ونیسو، موږ خپله متوجه سو وضعیت ته،
سمندر صاحب وبخښئ، دغه موضوع چې تاسو یاد کړئ چې خبریالان په خپله کې سره همغږی سي، د دې له خاطر چې تاسو د خپلواکو ژورنالیستان د ټولنې مشر د اوږدې مودې په مخه پاتې شوي یاستي، ستاسو تجربې څه وایي چې خبریالان باید څه وکړي؟ د مختلفو رسنیو خبریالان، د ازادي راډیو، د امریکا شخ راډیو، د بی بی سي، نور په کور دننه کومې رسنۍ چې دي، دوی څنګه کولی شي چې په خپل منځ کې سره همغږی سي او خبریالان خوندي پاتې شي؟
خبریالانو همدا ده چې موږ باید ټولو خواو ته خپل پیغام ورسوو چې موږ بی طرفه یو، موږ د جنگ د کملوري طرف نه یو، د کملوري خواته نه یو، د کملوري مخارف نه یو، د کملوري دوستان نه یو، موږ عیني حقایق چې څه شی دی خبرو. نو موږ باید دغه پیغام چې دی زموږ ټولنې، زموږ نهادونه، زموږ اتحادیه، دغه پیغام باید د جنگ ټولو لورو ته ورسېږي، ټولو خواو ته، چې موږ خبریالان بی طرفه خلک دي، معصوم دي، دوی عام خلک دي، دوی نظامیان نه دي، نظامی لور نه دی، او هیڅکله باید خبریال ټارګټ نشي. او په دغه یو حساس وخت کې چې اوس په ټول افغانستان کې وضعیت ډېر نورمال نه دی، ډېر یو عجیب حالت دی، په دغه یو حالت کې خبریالان باید خپل قوت وساتي، خپل هماهنګي وساتي، او خواوې ټولې جنگي خواوې باید قناعت کړي، دوی ته باید دا پیغام ورسوي چې موږ بی طرفه یو، او زموږ وژل جنگي جنایت دی، باید دغه جنایت کې څوک ځان دخیل نه کړي.
بله، مننه سمندر صاحب. د ازادي راډیو همدا موضوع چې تاسو اشاره ورته وکړه چې موږ قضاوت خلکو ته پریشتو، دغه اعلان اورو، بیا بیرته را ګرځو. مساق صاحب تاسو
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
مستقصب، کله چې موږ راپور ورکو او قضاوت خلکو ته پریشتو، ولې باید موږ خبریال ووشل شي؟
واقعا ډېره ښه پوښتنه ده چې ولې. خو مشکل زموږ دغه ده چې موږ څو بودي مشکلاتونه لرو. یو خو د حکومت مشکلاتونه نه وویل چې په کشفی برخه کې، په امنیتی برخه کې نیمګړتیاوی پکې شته. او بل دا ده چې په خپله د ژورنالیستانو هغه مرکزونه د هغو څومره مسؤلیت ده چې د خپل ژورنالیستان مخکې د دې نه چې صحنې ته ځي په باخبره کې. او دریم زما په فکر سره په خپله د ژورنالیست یو مهارت همدغه ده چې کله دای د یو ولایت نه په هغه کې فعاله ده، په هغه ولایت کې د مختلفو دلته د اخبارو، د مجلې او د تلویزیون او د رادیو او د نور ژورنالیستان شته چې دغو سره یوه ډېره ټینګه رابطه ولري او د هغو د تجربې نه استفاده وکړي. ځکه دا ټول که یو بل سره داسې روابط ولري، دا به د دې سبب شي چې یو خونه بو هغه خطر منطقه خطر برخه دوی ته په نښه شي او ټول بو ورته متوجه وي، او د بلې خونه بو دغه سوي چې دوی مجبور نه دي چې بیا په ډیرو ځایو ته خپل هلته ورشي. که یو بل ژورنالیست ورغلی ده، هغه په همدغه ورځ یا په همدغه ساعت د هغه نه راوتلی ده او څه چې غواړي کولی شي چې د هغه نه د خپلې د مجبوریت له مخې د هغه د راپور نه یو څه استفاده وکړي د خپل راپور لپاره. نو دغسې موردي پیشبینه باید په منځ کې وي تر څو موږ وکولی شو چې د ژورنالیستانو په وژنه کې په شهادت کې تر هغه اندازې پورې چې ممکن وي کمی راشي.
مننه مستاق صاحب. عادل جان، بهرام نظامی، د خبرونې صرف څو دقیقې پاتې دي، په وروستیو کې که ستاسو نظر واخلو چې بیا هم له لویې سره په لنډو تاسو دا بیان کړئ چې څه باید وشي، حکومت څه وکړي، خبریال څه وکړي، او د خبریالانو ټولنې څه وکړي چې تر څو خبریال خوندي پاتې شي.
دغه تمنن اول خو بیرته خبر اعلان تر وګرځو واقعا چې افغانستان کې غټه غمیزه پرته ده د جنگ په نامه. توان دی باید خپل ځانو ته ډیر متوجه ځان ساتنه فرض ده. په دومه کټګوري کې بله د حکومت کشفي او امنیتي ارګانونو استخباراتي ارګانونو مسؤلیت دی چې باید دغه زیرمی یا در خطرناک که در چسبکی مینون جوری وی در حمله کار مثلا مواد کومه در انتقالی در چیلی جوری در باید در دای نباید پنخشی او در بای نیورش. نو دوار طرف مخت دوست خبره که اوس خو نو وینو چې دلته حکومت عاجز دی. وخت چې حکومت عاجز دی باید موږ هم خپل ځانو ته فکر ونیسو. واقعا ځانو ته باید فکر ونیسي او په ځند کې مسؤلیت باید حکومت هم لږ څه وویني. هرچند چې دی خو بار بار چې خبرونه کې د حکومت خبرې مو بار بار دی د مسؤلیت خبر کا. اما درسته ده چې دلته دموکراسي ده، اما د دموکراسي هغه به خطرات به موجود وي چې د نوې پدیده ده په افغانستان کې. اما دا خو هم ساتنه غواړي او ساتنه ساتونکي معلوم دي چې حکومت خلک انتخابي وي، خلک روان وي، رای اچوي د دوه خاطر چې هم دوی مسونه پاتې وي او هم هلته قانون تطبیق کړي. دلته که قانون تطبیق کېدلی او یو غل نیول شوی وای، یو غدار او خائن نیول شوی وای، یو څوک چې بے ګناه قتل شوی هغه ته جزا ورکړ شوی وای، بیا به فکر کوم ډیره ځای به د دوه پیښو مخه نیول شوی وای. اما متاسفانه دلته په یو دروازه باندې نیول کی
سمندر سے پورسیو کې پلنډو یو د قواخ لرو کستا سو نظر واخلو چې څه باید وشي چې خبريال خوندي شي.
لپاره ځانګړي کمیټه هم شته، مشترکه کمیټه ده د حکومت او د خبريالانو. هغه په چوکاټ کې باید یو شمېر میکانیزمونه جوړ شي، یو شمېر حل لارې جوړ شي، یو شمېر تدابیر باید ونیول شي. هغو جنگي ولایتونو کې یا هغو ولایتونو کې چې هلته د خبريالانو ژوند له نورو په پرتله زیات له خطر سره مخ دی، هلته باید ځانګړي تدابیر ونیول شي. خبريالانو او د امنیتي ادارو ترمنځ هماهنګي ډېره شي. دغه راز بیا هم وایم چې ټولو جنگي لورو دا وپوهول شي چې خبريالان به طرف دي او خبريالان د چا طرف نه دي، د پلوي نه دي، مخالف نه دي. دا کار اتحادیه ټولنې کولای شي، رسنۍ او استاد یې کولای شي. دا غرض خبريالان یو څه باید خپل تدابیر هم ونیسي، ځکه افغانستان شرایط ډیر یو بد حالت کې دي دا ورځو کې. او هغه ځانګړي سپارښتنې چې یو شمېر هدونه، یو شمېر ټولنې، یو شمېر نړیوالې ټولنې، سیفټي ټولنې، د مسؤلیت ټولنې هغه ورکوي، اگر رہن مدونه هغه سپارښتنې باید هر خبريال هر ورځ کار کوي په پام کې ودی شي. نو زه کوم دا یو شمېر څه دي کولای شي د خوندیتوب یو څه هغه راچیت کړه. منتها دا بجټ چې زغورم ډیر زیات اندېښنې ول دی او ډیر زیات
د تشويش وړ دي.
بله مننه سمندر صاحب. رحیم الله سمندر د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو د ټولنې بخوانی مشر او په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر بخوانی رئیس، همدارس نبی مساق د ولسمشر در رسنیو د برخې صلاحکار او عادل بهرام نظامی د جمهور غشتون کې ګوند مشه. مننه لتا سوچ په خبرونه کې مبرخ را سره واخسته. تر بل خبرونه مو خدای مل. ساعت